سلامونه، احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ورستیو ورشتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړېدو له امله د پنځشنبې پورس صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه پر اوسکان بلخ او ننګرهار کې د غلا لواتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د پنځ سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنځشنبې پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سرباندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوده پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د ورستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهیدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کار پو آزرخ شافیزی سره شکیدلی.
په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوي دي دا د قدر وړ دي.
د کرکټ لوبغاړي مو یوازې د لوبو په نندارو نه خوشحاله کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو خیریه بنسټونه جوړ کړي. پرون د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ له لوري داسې افغان ته د جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې 3 میاشتې مخکې کور وران شوی و.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو سره سم جوړ شوی څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای ورستي او رښتونو او سیلابونو یې کورونا ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سورجه کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په یو لسو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله کورونا په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکو یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونا په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالی زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي. او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبونی ولیدي.
چلابونه کورونو ته ننوتي انګړونه ویچار کړي او ډیر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بیرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
په هرات کې د پنځشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1200 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 1200 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2014 او 2015 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه و هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې دی هغوی ته راکوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خطر باندې د بارانونو د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی دا زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزیه وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جواله راتو علي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سمه محفوظ شي هم کانال د سیلاب د وړلو سمه محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو پترس کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړی دی. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټوله ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هر ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دا ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب ټول زیاتره شب هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریا چورته و یا انتقال دی خاور لوزانه بل زاته که چیرته ونه دی ونه بیخنی اغه ټول اغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي، تلفات یې په اوړي کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي، ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندې ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې دای شي د حالات او په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعاتونو، مکتبونو، مدرسې دا داس ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنۍ او تام لاسرسي نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي، او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربس کې پرون حقي کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شو چې مخکنی کور په تیر نومبر کې د ډرون په یو برید کې ویجاړ شوی وو. پر دې کور چې څه د پاسه یو میلیون افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ د یوازینی پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدلی شي.
د ګربزو د شیرشی په غریز سیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخته سیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وژل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی د دې غمزپلې کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دومره د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپد دبي کې وو خو سعید دم را غنر وګټله تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله رو پامیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبودی د دمانځ درمی چې شزینا زار مولینا ټیپوک دا دار شې دمانځ درمی دا یو غټه خبره ده. شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړه ولای لکه دا هیڅ کیم رغلی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړل.
قومی مخاور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د غوی د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخاور حاجی حافظ الله جان ویل
که په وسخ سړکه یو سړی تو ته درشي وا ډیره خیره نه کمباله په توچوي نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمبال احسان او مانه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام اندکاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومون سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتلی مو ژوند ته ګډ ډیر میش دغه شو دی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات واستوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکو هیوا د نوو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو لپخانی مشر ازرخ شافیزی سره شریک کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سوق کال چې د ودا په افغانستان کې صفر ویاتا دی او په خوري حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي ودا نو یا دی لږو دا چې د نوې حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر وو تر صفر څخه لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5 سلنه پر مختګ شو د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سش کال دا سلور شاله دوه تر 5 سلنه شو دي. دا شکه دي اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي یعنی شبه شوی اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کارتا زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي او دغه سی هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا 10 کاله کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري او چین هم همدغه سی یعنی ډیر ګړندی پرمختګ درلود. افغانستان تر اوسه ښه ډیر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د 40-50% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون گزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هېواد یې په رسمیت نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلي، لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړهخه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی همغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي، او حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړي دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابریږي او اوسخه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته، دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نورو مسایلو کې بشري او نورو مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی، څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تقرالو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولي تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول داده دي چې امنیت سره لارې خلاصې دي، انشاءالله قیمتي نه کېږي، نو د ضرورت په انډول شاید رانی شي. یو دلیل د دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د ناامنۍ له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانی شي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنې د تقاضا له مخې لوړېږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته، یا ډیر لږ دي او لاري امن دي د خلک زی او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډیر اغیزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتیږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې کول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډیر لوړ کېدل. اوس مهال دا شاید نشي
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوا فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوی دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سني چې ما مخکې عرض وکړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه یې، په دې خاطر چې 2.3 to 3.9 پوری زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 to 2.9 پوری د نفوس زیاتیږي. او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز درلودلو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل لس سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نشي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي، دا امکان لري چې د لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي صاحب، د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو لمخې پر افغان شوز او انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارډ ډالر زیان اړولې. څنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده؟
څو تاسو ته ژوخم چې څو نیمګړ داسې نه دي چې دا ټول شیان ګلو ګزار دي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه کچېرې نیمای دي نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا شزینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا شزی کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره، دا خو جریان لري. ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتر شي، اوس څه اټکل کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به دا وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارزو کوم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زمونږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندې دي، دا زمونږ نه یوازې د واردات لپاره خند راځيږي، په عین زمان کې دا زمونږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکي. نو هله مونږ یو چې دا لاره زر تر زره د بیمالي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه دا دا نه یوازې موږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انټیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکی، نو کدا لاره خلاص وي او دا لګښتونه دي اقتصادي فعالیتونه لشتي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات وي.
حافظي صاحب ډیره مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ ملمه
د ازادۍ ملمه د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي د جنید شریف ادبی جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله نورې جایزه بیا مجده باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادې ملما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنې ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ درې کاله عمر لرم
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
د زړه تکل صاحب زه فکر کوم دغه شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه نکلم نه شول کولای زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شیرونه او سندره اوریدي هڅه به وکولم چې همداسې یو څه جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه کلمې کولای شول وسم را تیادی کی جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو څه لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ چې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ا د بیا غونډې به مکولې مشاعرې به وکړه کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړنی شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه بوله کلن دي ارلس کلن به مو چې هغه لمړنی شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ ستاسو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زماړي کنه و زما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نه شتای وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو شاورې دي چربای ته به مو شاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بوله سکلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مو ساتلی دي کوم لری غرزولي
نه غو مه ندي ساتلی اوس بغدا و تکل سي چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه د ول جوس يم لالي کوم نو مې زاو بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاده دا خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوی وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاده وسم کله کله ملګری یادای داس یو شعر و چې نه پوهیږم چې څنو خلق دي د ډول خلق دي پښتانه خپوره پټول خلق دي او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دي نو دا فکر کوم زما لومړنی پښتون وای هغه د لومړنی وخت شاعری
درخه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنګین ذهن لري داس یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داس خپل زه فکر کوم تکل سي بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی د شاعرانه تبلری یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلف حالات سره مخامخ کیږي او له وړوالي نه ډېر رنگینه شی ډېر د درد او غم شی به په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعری په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم دا کی دغه شعر چوکاتونه دا کی دغه اوزان دا کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه دیر داسه په نصر کې دینه داسې کیسه اوري دینه داسې خبره ترې اوري دینه داسې مطلونه توګه چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې مهمه ماشومان خبرې کوي دوی هغه خبره داسې وی چې سړی په اصطلاح هغه نصری شعر خو ورته ویلای شي بیا ورسره زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي خو یو ډول کسبي د کیږي غونډي نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر دی او دا هر انسان یو خو دینې بعد خپل واسب د خپل احساسات دا ډېر په غالیبي چې دې ته مجبورای شي بل اخر دا غولي کې په کاغذ چاته یو وایي او ځین نور لپاره مرغم داسې پټ پاتې کیږي زه اوسم وایم چې دا څومره شعرونه چې په اړه جبه کې لیکل کیږي لدې نه ډېر خاور سره خاورې کیږي اما خلک چې لمانځ دي پیړۍ پیړۍ د نسلونو لمانځ دي لدوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم سره خاورې کیږي نو ډیر محدود دي چې دا په اصطلاح غ شعر منظم ولي کی بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته وایي چې کله کله کرکتنې هم لیکي کین لیکي خو اوس که کولای شي خپل یو شعر راته وایست
مسترګو تکل ته بس د نور خبرې په بیا ورستو کوم ځای مالوړې په شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل وایم او ورېدونکو ته پرې لږ تاسو مخ واخی دا غزل یو څه وګدای ککې دا یو بایټ دی نو دا ټول به وایم تاسو اجازه دی
مهرباني وکي
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودي راغله ورستی تاسو کې د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوګبو غند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بدقالی ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو په سي تمام شو
ډیر زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان تاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهیدم مخکې، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات د سړي نور هم کېږي. او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول، هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته و، او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
او سالک صاحب ته سکه صاحب دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې. دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی. او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده، چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته په کې. مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خدای بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واړي. لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتما دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل. نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایه، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده. د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعده، او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. تاسو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه ده، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل
په ډیره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کاله با کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبی بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ماغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خو ادبی بهیر و، کابل کې وخت وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې نستم. نو کره کتنه کې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لا کم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده، غوډي شعر به څېړلو سره یا په شعر به کوئی دوه تر سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلما. نو ځینې لیکنه مې کړې دي، هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایټونو کې مخپري دي، په مجلو کې مخپري شوي دي. او فکر کوم چې د کره کتنې برخه پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي کې ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لوی شرحې لرو د لویو شاعرانو په شعر باندې، شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، که هر څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزه بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړې وای، لیکلې پکړې وای، دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس په پوهنتون کې د ځنګلونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو. په دې موده کې کومه خبره کړې ده؟
تاسو په خپل قربان صاحب، تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوسم لګیا یم. او په یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کار کتنو او ریکونو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما کومه کتابونه وکړه زه لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کار کتنې په اړه به دا وکړه بغا زما باندې تب نور ملګرو ته یې که زموږ مشرانو لیکوالانو ته یې چې کار کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ترې حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل سره تاسو واکه دي ملګرو سره به یو زاد نظر دی دا او رګن کو سره شریک مله د خاصی شي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومي کیفیت رسم کړی چې می دما ته هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې ما ته شوی وادي و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي ستا د طول بهانو لسرا حال د هر مخه د قیامت وای څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تانګو ما خامونو ته هم پام دی کم چې زموږ د نیمه شپو ته د ادارای لتا څو انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د دې حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړی لغون به حال در روان ژوند د بدرنګي وای څوک انزورګر به شي پیدا وکنا نو تکل سیدا نظم مو آزاد غوښته نظم
ډیره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نمونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې پتاسو ستاسو په شاعری باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وی یا لغو سره زیاته مینه ولرې تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو او بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا ما لوستي دي د دوی اثار مې لوستي دي نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خو دا هم سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کوتي ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې مل ولو خو زه خپل ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی د نور استادان شتم ولم خو د پسرلی صاحب سره مې بیا د شي له حدا ډیره جوړه دا هغه بیا د ولما او زه خپل دا حق مې دا وی کوکرای شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی دا څه خبره چې هغه ډیره سرسری نه وي دا زه خپل به سره جوړ یم چې کوکرای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم که خبره دی په یو ډیر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډیر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډیر پښتو ګور پټایې لیم
ډیر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خبروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمایزو رسنیو کې نه خبروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خبروم دا تیر څلور کال کوم شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټول د شاعري ووسی نږدې یو څلو پنځو سی یو څلو شل ووسی یو څلو زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبره یو دې ته پنګ دینو مجلو سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په پلی سټور کې نو تاسو هم نو ورتلار ما زه خپل تاسو یو ډول په فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او په دې باورې ما چې شعر وخت باندې فخیږي فکیږي نو د شعر خبرولو ساده کې ټولنه هم سره یې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شری جایزې د لمړی جایزې غټون کای خبرې مو پزړه پوري وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
تکل سے دس دا یو کو ما در ترون ملګر سره دلتا د کتاب مخانه وال تم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل او رایل او صفکار څنګه دی را کو کوتری په کار نه کې ډیر په کولاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو بار شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی چې چاکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه کہ میں نظر لا دے جہاں
ژوند.